پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوری السلام علیکم په دې خبرونه کې اسلام آباد ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا دریس عبدالله عبدالله سفر چارو چې نن یې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر سره پر افغان سوله خبرې وکړې شاه محمود قریشي شغلی عبدالله ته ډاډ ورکړ چې اسلام آباد به د افغان سوله په برخه کې خپلې مرستې ونه سپموي تر هر څه مخکې خبرونه صالح محمد صالح اوروي
د ملي مصالحې علي شورا مشر وی افغانستان په خپل خاوره کې د ټروریزم موجودیت نه غواړي په روزګان کې د دولت ولس مخالف فصلول وجل سیوی په نړۍ کې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي له کبله د مړو شمیر له 1 میلیون واوښت د ملي مصالحې علي شورا مشر وی افغانستان په خپل خاوره کې د ترورزم موجودیت نه غواړي عبدالله عبدالله شیبه مخکې په اسلام آباد کې د پاکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز ته په وینا کې دا خبره وکړه
مونږ په خپل هیواد کې د ترورزم موجودیت نه غواړو نورو اشخاصو ته هم اجازه نه ورکو چې له دې خاوري نورو هیوادونو ته ګواښ پېښ کړي اوسنی مذاکرې تر ټولو غوره هیله ده چې له زغم څخه په استفاده د جګړې د ختمېدو سبب شي
د ملي مصالحې علي شورا مشر شغلی عبدالله له پاکستاني چارواکو سره خپلې پرونی خبري اغیزناکې بللې دي عبدالله عبدالله الود سره پلاوی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره تر کتنې وروسته تیر ماښام د پاکستان د ملي اسمبلی د رئیس اسد قیصر په بلنه په غونډه کې برخه واخیسته ټاکل سوی د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا رئیس نن او سبا هم د پاکستان له علي ردبا چارواکو سره پر ځینو مسایلو خبري وکړي پورزګن ولایت کې د ملي اردو یو ویاند وی په هوایي حمله کې د دولت ولس مخالف فصلول وجل سی په دې ولایت کې د ملي اردو د څلرمه پلیلوا ویاند جګړن آقا محمد صافي ازادي رادیو ته ویل چې ځینو وسلول تیر شپه غشتل په گیزاب او خاص ورزګن ولسوالوي کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټو بریدونه وکړي چې د هوایي ځواک لخوا په نشه سول
دشمن ته تقریبا 30 نفر تلفات واوختل 30 نفر چې ولس نفر دشمن په ساحه کې مړ پراته وو 15 نفر د دې شدید زخمیان لري
شغلی صفای وی په ځوابي عملیاتو کې د وسلوولو ځینې مرکزونه او پوځي تجهیزات هم تخریب کړای سیو دي د دولت کومې مخالفی ډلې په دیارات سن دي ویلي پاکستانی چارواکو اعلان کړی چې په خیبر پښتونخوا کې بل افغانستان سره ټولې لارې د اونۍ څلور ورځې پرانیزي د پاکستان د کورونې چارو وزارت پرون ویلي چې د شنبې سه شنبې چهار شنبې او پنج شنبې په ورځو به دغه لارې د پلي تګ راتګ لپاره پرانیستې وي ازادي راډیو ته په رسېدلي دغه بیان کې ویل سوي چې د تورخم لار به یوازې د هغو افغانانو لپاره پرانیستې وي چې پاسپورټ او ویزه لري دا نه دي ویل سوي چې دغه لارې به دقیقا څه وخت پرانیستل کیږي په نړۍ کې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړو شمیر له 1 میلیون واوښت دا په اصل کې ده چې د نړۍ هیوادونه په کورونا وایرس د اخته کسانو د شمیر د زیاتېدو او د دې ناروغۍ د احتمالي دویمې څپې له اندېښنو سره مقابله کوي د کووید 19 له کبله د مړینو شمیر پرون وروسته له هغې له 1 میلیون واوښت چې په هند کې د دې ناروغۍ د مړینو شمیر 95500 ته ورسېد په هند کې تېره میاشت د کورونا وایرس مثبتې پېښې خورا زیاتې سوې او اټکل کېږي چې که دا لړۍ همداسې روانه وي نو د کووید 19 ناروغان شمیر به د امریکا تر متحده ایالاتونو لوړ سی د امریکا د جانز هاپکینز پانتون د وروستي شمیرو لمخې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر په ټوله نړۍ کې له 3.3 میلیونه اوښته او د مړینو ټول شمیر 1 میلیون او 825 ته رسیدلی دی پم کې د امریکا له انتخاباتو 15 اونۍ مخکې د ولسمشرې دوه کاندیدان جمهوریت غوښتونکي ولسمشر ډونالد ټرمپ او د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن نن سیشن به په یو مناظره کې ګډون وکړي دا مناظره داسې وخت جوړیږي چې نیویورک ټایمز رسپانې په یو تحقیقاتي راپور کې د ولسمشر ټرمپ د مالیو له سوابقو پرده پورته کړې او تمه ده چې د دې 1.5 ساعته مناظرې بحثونه هم تر ډیره پر همدې موضوع راټول وي د رسپانې په راپور کې ویل سوي چې ټرمپ په تیرو 19 کلونو کې یا هیڅ مالیه نه ده ورکړې او که یې ورکړې هم ده ډیره کمه وه ټرمپ د نیویورک ټایمز رسپانې راپور جاري بللی او پرون یې پر ټویټر ولیکل چې د 2 میلیونه ډالره مالیه ورکړې خو زیاتوي چې دای هم د نورو وګړو په څیر د مالیې د کریډیټ او تخفیف مستحق دی پر دې سربیره بایدن په پام کې لري چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د ولسمشر ټرمپ پر پلانونو او نورو پالیسیو هم انتقاد وکړي او د بریتانیا او کاناډا د بهرنیو چارو وزیرانو د ناګورنو قرباغ د لنجمن سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان د جګړې د بندیدو غوښتنه وکړه. دامینیک راب او فرانسوا فلیپ شامپین په یو ګډ بیان کې چې پرون خپور سو ویلي چې بریتانیا او کاناډا د ناګورنو قرباغ په لنجمن سیمې کې د لوی کچې پوځي عملیاتو د راپورونو له کبله اندېښمن دي. په بیان کې راغلي چې د استوګنې پر سیمو د توغندیو د ډزو او د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه د ډېرې خواشینۍ وړ دي. د بریتانیا او کاناډا د بهرنیو چارو وزیرانو د تاوتریخوالي د سمدستي بندېدو د اوربند موافقې ته د درناوي او د ملکیانو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش هم د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د جګړې د سمدستي بندېدو د خبرو د پیل او په لنجمنه سیمه کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د څارونکو د ځای پر ځای کېدو غوښتنه کړې وه. په تیرو دوو ورځو کې د دواړو هیوادونو د پوځي ځواکونو په جګړه کې د لږ تر لږه 850 ارمني پوځیانو او آذربایجاني ملکی وګړو مړینه تایید شوې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله له پاکستان سره د نوي فصل د پرانیستو خبره وکړه او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ډاډ ورکړ چې په افغان سوله کې به اسلام آباد مرستې وکړي. وړاندې به د دې څرګندونو تفصیل درکړو. د افغانستان پر سوله د چین اغیز په دې اړه تر 12 بجو وروسته بحث لرو. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په کونړ کې یو شمېر خلک د غلا او زیاتېدو ته اندېښمن دي.
پلارو ګدورو د سین په غاړو ناس یې عمرونه ډېر کمی هر قسم ناروا عمل ته تیاریږي چې تر څو ځانه په نشه یې توکي واخلي.
په پکتیکا کې د کورونا وبا له پیله را وروسته د لومړي ځل لپاره د ماشومانو د ګوزن یا پولیو واکسین پیل شو.
په دې کې زموږ ټارګټ ماشومان چې 2,200 نسو درې ماشومان دي. ان شاء الله دا کمپاین په واسطه سره به زموږ ډېر ماشومان ته د پولیو واکسین ورسیږي.
د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس وای د سولې له مذاکراتو سره د هیله پیدا شوې ده چې په افغانستان کې جګړه ختم شي. عبدالله عبدالله چې پاکستان ته په رسمي سفر تللی د افغانستان په سولې کې د پاکستان ونډه مهمه بولي او زیاتوي اوس ترې وخت را رسېدلی دی چې د شعارونو او د توچې د تیوري پر ځای دواړه هیوادونه د اړیکو نوی فصل پرانیسي. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي افغانستان ته ډاډ ورکړ چې د سولې په بهیر کې به مرسته کوي. امید زهیر مل موضوع څارلې ده له دوی په واورو. زهیر مل صاحب د شاغلي عبدالله د خبرو نور جزئیات سړي.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله چې پاکستان ته په درې ورځني سفر تللی دی نن یې د هیواد اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې خبرې وکړې او ویل چې د افغانستان په سوله کې د پاکستان ونډه ډیره مهمه ده او همدا ډول یې په راتلونکي برخه کې چې افغانستان د ده په وینا د سولې او حساس پړاو ته داخل شوی د دې مرستې د دوام هیله وکړه. ښاغلی عبدالله دا هم ویلی چې پاکستان او افغانستان دواړه داسې یو هیوادونه دي چې ښې راتلونکي ته اړتیا لري او د دې کار لپاره چې د پاکستان آینده او راتلونکي هم خو اوسي او په افغانستان کې هم ثبات او اوسي د افغانستان د سولې بهیر بریا ډیره مهمه ده. هغه په یو ډول په تیر کې د افغانستان او د پاکستان اړیکو ته هم اشاره درلوده او وی ویلې چې تقریبا په یو ډول باندې تل هڅه شوې ده چې د توتی تیوري وکارول شي خو هغه د نوي فصل د پرانیستلو لپاره د شعارونو او د تیرو تکراری بیانیو د پای او د نوي فصل د پرانیستلو غوښتنه وکړه.
بله زهیر
اوس دا فرصت برابر سوی چې زموږ ملتونه د خپل ستراتیژیکو ټاکنو په اړه له سره غور وکړي د فکر یو نوې تګلارې عمومي ستونزې او خپل ګټې معرفي کړي او په دې باید پوه شي چې په افغانستان او یې هم د مرکزی او سویلي اسیا په هر هیواد کې سوله او ثبات د خپل ګاونډیو او د سیمې هیوادونو لپاره مثبت پیغام لري.
شیبر صاحب د خغلی عبدالله د خبرو ډیر بحث د افغانستان او پاکستان په اړیکو متمرکز او خو په قطر کې د سولې خبرو ته هم اشاره وکړه. خغلی عبدالله وویل چې د افغانستان د سولې پیل شوی او مذاکرات د هیل را ژوندې کړي چې افغانستان له جګړې سره خدای پامانی وکړي او یو باثبات افغانستان ته زمينه برابر شي.
بله زهیر مل صاحب په دې ګډې خبري غونډې کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي څه وویل؟
شاه محمود قریشی شیبر سب د غونډې د خبرو دویم وایناوالو یعنی اول اعزاز احمد چودری چې د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس ته هغه خبري وکړي چې هغه د خرغلاس وایناو پسې خغلی قریشی خبري وکړي د ویل چې تقریبا لمړی ډاډ ورکړي چې د افغانستان په سوله کې پاکستان خنیت لري او مرسته به هم کوي د په قطر کې د سولې اوسنۍ خبري او امریکا سره د طالبانو د سولې هوکړه چې د فبروري په 9 امضا شوه د پاکستان د هڅو پایله وبلله خغلی قریشی همدارول په افغانستان کې تاوتریخوالی پر کمیدو ټینګار وکړ او ویل چې د تاوتریخوالی کمیدل اوربند ته زمينه برابروي او اوربند بیا د تلپاتې سولې د سولې د اوسنۍ مذاکراتو د پایل تضمین لزان سره لري خو هغه یو شمیر کسان هم تورن کړل چې غواړي په افغانستان کې سولې راشي مګر روخانه یاد نکړي چې دا کړي په افغانستان کې دخیله دي کې د باندې د افغانستان نه په افغانستان کې د پاکستان د سیاست په اړه بیا خغلی قریشی یو ډول اشاره درلوده دا خبره وکړه چې د واقعیتونو په ویلو باید ونه شرمیږو خدای چې واقعیتونه وننګو او تکرار نکړو هغه دا هم ورکه چې پاکستان به د افغانستان په ګورټنیو چانو کې لاسوهنه نه کوي نه یوازې دا چې لاسوهنه بنه کوي بلکې د اړیکو د خواله او د افغانستان د ثبات لپاره به هر هغه کار وکړي چې په اوسنی وخت کې اړتیا ده بلې شي ورسره
مننه زهیر مل صاحب اسلام آباد ته به مخه کړو په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبریال طاهر خان نه به واورو چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د رئیس د خبرو او یا د لیدنو کتنو د اجنډا په اړه معلومات سره شریکوي
د اسلام آباد کې یو سیرنیز مرکز د مرکز د استراتیجیک مطالعو د حکومت د پاکستان د هغه کې بده یو لیکچر ورکي وینا بکي او هغه کې دلته اسلام آباد کې چې څومره د غیر ملکی سفارتکار دي ډیپلوماټان دي هغه یې په هغه ګډون کوي او د دغه نروسته بیا د سینیټ چیرمن سره ملاقات دي ډوډۍ به غرمې هم غسر خوري تغیر اوس بیا د پاکستان د فوج مشر سره ملاقات دي او دا غی نه پس بیا د پاکستان وزیر اعظم سره هم نن د غونډه دا کم پروگرام چې شریک شوی د مشال ریډیو سره پغی کوي بیا ما خام به د جنرالستانو سره هم یو غونډه لرینډای نن پروگرامونه دي
مننه په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال طاهر خان
نیماله جنگ زرا چې دا سمې باندې سیګي
واسیمه که په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
صلاح دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمورواله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصپل روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
د ازادي رادیو پر روان خبرونه کې به وړاندې ووري چې په نړۍ کې په د کورونا وایروس له امله د تلفاتو شمیر تر 1,000,000 اوښته دی د افغانستان په اړه مطالب لرو خو اوس اقتصادي خبرونه له رحمت الله افغان څخه
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان د خونو فدراسیون رسمن پرانیست ل ارګه په خبره سوي خبر پانه کې راغلی خغلی غنی په پرانیست غونډه کې وویل چې افغانستان د خونو فدراسیون په پرانیستلو سره د اقتصاد یو واحد جبه او ادرس پیدا کړ د افغانستان د خونو فدراسیون عمومي رئیس محمد اسماعیل غزن فرول خصوصي سکتور لا پاشل تیاتر سو او اوس د خونو فدراسیون په جوړیدو سره د افغانستان د حسین لپاره تر یو چتر لاندې استوار ګامونه واخیستل د خونو په فدراسیون کې د کرنې او مالداری د تولیداتو د خزو د سوداګرو او صنایعو د دکاندارانو او کسبګرو د پانګونې او سوداګرۍ د قانونو او صنایعو او په افغانستان کې د بین المللي سوداګرۍ خونې غړیتوب لري په بامیان ولایت کې د کچلو او پیازو شپاله صفر انرژي خونې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وین اکبر واستمین نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه خونې د بامیان په کهمر دولسوالی کې د کرنیزو محصولاتو د مدیریت پروژې پر مټ د نږدې 8 میلیون افغانیو په لګښت جوړې شوې دي
16 سرخانه صفر انرژي برای نگهداری کچولو در بامیان تکمیل و مورد بهره برداری قرار گرفت تا یک ماه آینده 300 باب تکمیل و کلا مورد بهره برداری قرار میگیره
د خغلی رستمی په خبره روان کال په بامیان ولایت کې د کچلو درې لکه اتیا زره ټنه حاصلات ترلاسه سوي دي. یاد وزارت په پلان کې لري چې روان کال په بامیان، میدان وردګ، غور، کابل، بادغیس او یو شمېر هغو نورو ولایتونو کې چې کچالو پکې زیات کرل کیږي شاوخوا 2500 سړې خونې جوړې کړي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیا یو امریکایي ډالر و اویا افغانۍ، یو اروپایي یورو نه اتیا افغانۍ لاس پوله، یو سترلینګ پون اته نوي افغانۍ لاس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ درس پوله، زر هندي روپۍ یو زر څلوېښت افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ څلور سوه شپېته افغانۍ.
د افغانستان اقتصادي خبرونه مولا رحمت الله افغان څخه واورېدل. یوه نړیواله موضوع راخلو. د کرونا ویروس له امله په ټوله نړۍ کې د تلفاتو شمیر تر یو میلیونه واوښت. د دې وبا له لاسه د مړو شویو انسانانو شمیر داسې وخت دی بریده رسېدلی دی چې په بیلابیلو هیوادونو کې یو ځل بیا په کووید 19 د اخته خلکو شمیر مخ په زیاتېدو دی، یعنی مثبتې پیښې زیاتې شوې دي. صفی الله ستانکزی راپور لري.
کرونا وبا چې له هر پلوه 2020 کال وځپه تر دې دمه د څه باندې یو میلیون انسانانو ژوند اخیسته. د دې وبا له لاسه چې د نړۍ هر ګوټ ته خوره شوې د مړو شمیر وروسته له هغه د یو میلیون له بریده واوښت چې په هند کې د مړو شمیر له 95,000 انسانانو پورته ولاړ. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې له 3 میلیون زیات انسانان په کرونا اخته دي چې له ډلې یو میلیون نه زیات کسان مړه شوي. دا شمیر شیبه په شیبه مخ پورته روان دی ځکه د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د کرونا وبا له لاسه نوې مړینې او پیښې ثبتېږي. امریکا د نړۍ تر بل هر هیواد زیاتې مثبتې پیښې لري. په کووید 19 د اخته خلکو شمیر هلته له 2 میلیون اوښتی، حال دا چې د مړینو شمیر یې هم د ټولې نړۍ نږدې څلورمه برخه جوړوي، یعنې له 2,05,000 زیات کسان هلته مړه شوي. دیخوا په آسیا کې بیا هند د هغو هیوادونو په سر کې دی چې په کرونا ویروس ګڼ انسانان اخته شوي او سایه ورکړي. هلته تر دې دمه له 6 میلیونو زیات کسان په کرونا اخته شوي او له ډلې یې له 6.9 زرو زیات انسانان خپل ژوند بایللی. که د ورځنیو مثبتو پیښو شمیر هلته همداسې پر ځای وي، ښایي راتلونکې میاشت هند له امریکا مخکې ولاړه شي. روسیې بیا د تیرو څو میاشتو په مقایسه د ډیرو مثبتو پیښو خبر ورکړی. هلته یوازې پرون په کرونا ویروس له 8,000 زیات کسان اخته شوي. دغه هیواد تر ټولو مخکې د کووید 19 واکسین جوړ او د تطبیق هڅې وکړې، خو بیا هم د دې وبا په مهار کې پاتې راغلی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي که څه هم نه غواړي بیا محدودیتونه ولګوي، خو د کرونا وبا په وړاندې مبارزه د ټولو ګډ کار دی. کرونا ویروس د 2019 کال په دسمبر کې د چین په ووهان ښار کې ثبت شو چې د 2020 کال په مارچ میاشت کې د روغتیا نړیوال سازمان لخوا د یوې وبا په توګه اعلان شو. دا نو هغه وخت و چې ویروس د نړۍ اکثرو هیوادونو ته رسیدلی و، سره له دې چې د نړۍ ګڼ پرمختللي هیوادونه له هغې ډلې امریکا او جرمني د کرونا ویروس د واکسین په جوړولو لګیا دي او د تطبیق لپاره یې چمتووالی نیسي. خو کرونا هره ورځ په ټوله نړۍ کې د لږ تر لږه 15,000 انسانانو ژوند اخلي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا ویروس د سرایت مخه ونیسئ.
په پکتیکا کې د کورونا وبا له راتلو وروسته په لومړي ځل د ګزرن په وړاندې د واکسینو د تطبیق کمپاین په داسې حال کې پیل شو چې د دې ولایت د روغتیا ریاست د مسؤلینو په وینا دغلته د پولیو یوه مثبته پیښه هم ثبت شوې ده. دوی وایي د کمپاین په ترڅ کې به د پکتیکا په ټولو ولسوالیو کې 2,200,000 ماشومان واکسین کړي. احسان آرین له نورو جزئیاتو سره.
وروسته له هغې چې په پکتیکا کې د کرونا د وبا څپه کمزورې شوه، دا لومړی ځل دی چې په دې ولایت کې له 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو د واکسینو د تطبیق دوره پیلېږي. د دې ولایت د روغتیا رئیس ډاکټر اسدالله رسولي ازادي راډیو ته وویل چې په دې پروګرام کې به 2,200,000 ماشومان واکسین کړي. دا پروګرام په داسې مهال پیلېږي چې د روغتیا ریاست د مسؤلینو په وینا د دې ولایت د نک ولسوالۍ اړوند په جنت خیلو کلي کې په یوه 13 میاشتنی ماشوم کې د پولیو مثبته پیښه ثبت شوه او د همدې ناروغۍ له امله یې ساه ورکړه.
په دې کې زموږ ټارګټ ماشومان چې دي 2,200,903 ماشومان دي. بدبختانه په دغه تېرو وختو کې موږ پکتیکا کې یوه مثبته پیښه درلودله. انشاءالله دغه کمپاین په واسطه سره به زموږ ډېرو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورسیږي.
د پکتیکا د عامې روغتیا له رئیس څخه مې وپوښتل چې آیا په دې دوره کې به د ټارګټ شویو ټولو ماشومانو په واکسین کولو بریالی شي؟ نوموړی وویل
خموږه کومه ستونزه نه لرو، کمپاین ته مې اجازه ورکړې ده، نو همدغه سره کوم موږ خپل کمپاین شروع کړی دی د ماشومانو د واکسین کولو په مخه باندې، نو هیله لرو چې کومه ستونزه ونه لرو. صحه کې
په پکتیکا کې د پولیو د واکسینو د تطبیق پروګرام په داسې مهال پیلېږي چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د وسلولو طالبانو فعالیت لیدل کېږي، خو د دې ولایت والي ډاکټر مجیب الرحمن سمکنی په علماو، قومي مشرانو او د ماشومانو په والدینو غږ وکړ چې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د یادو واکسینو په تطبیقولو کې همکاري وکړي.
او خپل ټول ولسونه باندې دا غږ کوم، خصوصا په ځوانه طبقه باندې، علماي کرامو باندې چې د واکسینو په کمپاین کې، خصوصا د پولیو د واکسینو په کمپاین کې په ټوله معنا سره همکاري وکړي.
د پکتیکا د روغتیا ریاست مسولین وایي کا د دې درې ورځنی کمپاین پر مهال د یو شمېر ستونزو له امله ماشومان د واکسینو د تطبیق له پروګرام پاتې شي. کورنۍ کولی شي چې په څلورم ورځ هم خپل ماشومان روغتیایي مرکزونو ته یوسي ترڅو واکسین ورکړل شي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
په کونړ کې یو شمېر خلک شکایت کوي چې په دې ولایت کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو له زیاتېدو سره غلاګانې هم زیات شوې دي. د دوی په وینا چې ژوند یې ورته نارام کړی دی. د دې موضوع تفصیل له اسداباده د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري پورا پور کې.
50 کلن نادر خان د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکو دی. وای زوی زبیح الله په ملي اردو کې دندلري، له بانک نه تنخواه راویستلې و، غوښتلې چې خپل کور ته راشي. په لاره کې ورته په نیشو روګ د کسان ناستو وهلې، ټکولې او لوټلې دي.
کونړ
اوسیدونکو به د هرې ورځې په تیریدو یې د ولایت په مرکز او ولسوالیو کې په نیشې توکو د روغدو کسانو شمیر زیاتېدو سره نامنۍ او په لارو کوڅو کې د شوکو او غلاو پیښې زیاتېږي. سنگر رحماني او اکرام الله:
په دې ټولنه کې ځوانان په قسم قسم نشه یي توکو اخته دي، په لارو ګدورو د سیند په غاړو ناست یا عمرونه ډېر کمی، هر قسم ناروا عمل ته تیاریږي تر څو ځانه په نشه یي توکو واخلي. او زیاتره وخت چې موږ ګورو د ماښام د مانځنه وروسته په دې لارو کوڅو کې دا خلک ولاړ دي، او زما خپله چې زه ګورم د سړي ته یو قسم ویرې احساس کېږي چې په ما حمله ونه کړي.
دا نشه یي توکو استعمال دا خپل منفي اغېز دار دی چې د دې وخت بې ځای مصرفېږي، پیسې بې ځای مصرفېږي. نور ځوان نه خو تمه داده چې هغه خپل نوره کورنۍ وته لیواله چې زما بچی، زما ورور، زما پلار چې دی زما دپاره یو څه روزي، یو څه نفقه پیدا کړي، نو چې هغه په خپله به نشه یي موادو اخته شي، نو هغه دغه نورې کورنۍ ټول ژوند ورسره دغه کېږي، در تباه کېږي.
د کونړ ولایتي شورا هم ورته اندېښنې لري او وایي که اړوند ادارې د مخدره موادو د قاچاقو او کونړ کې د پلور او پیر مخه ونه نیسي، نو ستونزې به لا زیاتې شي. د ولایتي شورا پخوانی رئیس حاجی جمال الدین سیار:
د خلکو شکایتونه د ولسونو دا دي چې یو خو دغه د نشه یي خلکو زیات شوي دي. مخکې خو نشه صرف دومره وه چې چرس بیا سکدل یا بیا سګرټ سکدل یا به نوسارو، اوس چې نوی زمونږ ځوانان پرې اخته شوي دي دا شیشه ده، او دغه کونل ته راوړل کېږي ټابلیټ ګولۍ دي. زمونږ ځوانان یعنی کودتوي په سوونو نه به زرونو ته به رسېدلي چې یعنی په کونړ کې دغسې یو حالات روان دي، غلاګانې زیاتې شوي دي.
خو په کونړ کې امنیتي مسؤلین بیا وایي چې د دوی په هڅو په یاد ولایت کې د کوکنارو کرکیله صفر شوي، او له نورو ولایتونو چې کوم مخدره مواد کونړ ته راوړل کېږي د هغو د مخنیوي او کنټرول هڅې هم پیل کړي دي. د کونړ امنیت قومندان سمونوال محمد یوسف مظلومیار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
د تیرو دوو میاشتو په جریان کې زمونږ د مواد مخدر په برخه کې ډېرې لاسته راوړنې لرو. تقریبا 40 کیلو چرس د نشه یي موادو د مبارزې مدیریت نیولې دي، 65 کیلو تریاک، 50 ګرامه هیرون، او 1 کیلو شیشه او 10 ګرامه ټابلیټ. د دغه نشایي موادو په تور 15 نفره مونږ نیولې دي او نه وسایت او رسمن هم څارنوالۍ ته سپارل دي.
خلک شکایت کوي چې په تیرو دوو لسیزو کې افغانستان ته د نشایي توکو د محو او مخنیوي لپاره په میلیونونو ډالر راغلل. د دوی په خبره چې د مخدره موادو د کمیدو په ځای د هرې ورځې په تیرېدو یې اندازه زیاته شوې او د روږدو کسانو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی.
تاسو له پیغامونو
عبد الولی شاه د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ د هزارس خبرې کوم. موږ دا هیله چې حکومت موږ ته راوایي چې د کرکټ میدانونه جوړ کړي. زه خپله بریکر بالر یم. خو دا د چې هېڅ دغه نهنسي د لاس هیله تخته کړو په لرګو. زما دا هیله ده چې زموږ د کرکټ برخه کې مرسته وشي. والسلام.
گلستان ولایت واما سالین محمد مدنی آزادی ریڈیو سر بتماس کیا ما پنلستان کی دغه د ټلیفوني شبکو مشکلات ډیر زیات لرو. زمن د نورستان ته واما سالی کی یعنی پټول ور سالی په سطح باندې سری سیوا شبکه د باندې سن لرو او دا هغه هم هغه کیفیت ډیر کمزوري دي او ډیر کلی والی صحو ته کار نه ور کوي او شکم ځای کار ور کوي. هلته هم دغه کیفیت او د آواز ډیر زیات خراب دي. پیسې هغه وهل کیږي او هغه آواز چې دی سنه مطرح کیږي. همدارنګه د نورستان په نورو مثالو کې هم حتی چې په مرکز کارون کې هم داسې شبکې هغه ستونزې موږ ډیر زیات لرو. همدارنګه هغه انټرنیټي هغه کم خدمات چې دي هغه متاسفانه په نورستان کې کلي شکل باندې په نشته حساب دي. زموږ د دغه وزارت مخابرات نه وزارت نه او د شرکت مسؤول چارواکو نه دا هیله ده چې باید په نورستان کې او په ټولو مثالو کې دغه شبکو خدمات باید وړاندې کړي. وسلام علی احترام.
ګل احمد د کندهار ولایت فرنګ دی ولسوالۍ څخه خبرې درسره کوم. زما پیغام دغه دی چې اول باید اوربند وسي بیا سوله وسي. دی هلته ناست چې خپلې ټکسیانې او انرژیانې سره چې دلته بد حال دی ښه خبر نه دي. نو دا چې سوله م وسي دلته موږ مرسته نو باندې هم سوله څه کوو. نو اول باید اوربند وسي بیا سوله وسي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 اوریدل شي. وړاندې د اونۍ بحث لرو 15 دقیقې په دې بحث کې په افغان سولې کې د چین د ونډې په اړه اوریدل شي. خوست اسمي سنو ته مخه کوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمند پر استولې سمس کې لیکي اوس خو د طالبانو ټول بندیان آزاد شول. د سولې په مخ کې کوم خندونه نشته. نو ولې پاکستان طالبان سولې ته مخ نه کوي؟ زاکر شیخ د کونړ له اسدآباد لیکلي دي کله چې د سولې په تړاو د پاکستان نوم یادی شي د افغانانو ذهنونو ته سمدلاسه بې باوري او دوکه ورځي. دا ځکه چې پاکستان تر اوسه افغانانو سره په صداقت چلند نه دی کړی. فهیم زابلی لیکي د پاکستان ژمنه د اخلاص لپاره نه ده، د ابهام د رفع کولو لپاره ده. تازه خان سمسور له ننګرهار پر استولې سمس کې لیکلي دي پاکستان ته به د عبدالله عبدالله سفر هیڅ ګټه ونه کړي ځکه چې پاکستان په خپلو وعدو کې رښتینی نه دی. محمد ولی له نهر سراج څخه لیکلي دي له عبدالله عبدالله څخه هیله کوم چې د پاکستان حکومت وهڅوي چې په سوله کې مرسته او همکاري وکړي. جلات خان له هلمند لیکلي دي خدای دې وکړي چې دا واري پاکستان په سوله کې رښتینی همکاري وکړي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکلي دي د عبدالله عبدالله سفر هیڅ ګټه نه کوي ځکه چې داسې سفرونه مخکې هم شوي دي. اسمت الله افغانیار له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي د عبدالله عبدالله سفر پاکستان ته به ګټه دی. عبدالرحمن پر استولې سمس کې لیکلي دي د عبدالله عبدالله سفر اسلام آباد ته ګټه ورته ځکه چې پاکستان مجبور دی چې نور د افغان سولې سره مرسته وکړي. اسمت الله افغانیار له هلمند لیکلي د سولې اوسنۍ خبري د ډاکټر نجیب الله د وخت خبرو ته ورته دي. له افغان حکومت او طالبانو نه هیله کوم چې مخکنی تجربه تکرار نکړي او لوخته سمه استفاده وکړي. یو شمیر نور اوریدونکو هم اسلام آباد ته د افغانستان د مصالحې د عالی شورا د رئیس عبدالله د سفر پاړه سمسونه راستولی دي. امید پر استولی سمس کې لیکلی دي چې د سفر ته ډیر هیله شته. او نجیب احمد په خپل اس ام اس کې بیا لیکلی دی چې دا سفر ګټور نه دی ځکه چې اسلام آباد ته پخوا هم افغان چارواکو سفرونه کړي وو او یو سفر هم ګټه ونه کړه. او یو بل اس ام اس په هم ولولم احسان د قندهار لیکي، ان شاء الله افغانستان ته سوله راځي. اوسه جړډو په منځنۍ سپه دولش